ازادي رادیو قدر منوریدونکو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې لدې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیايي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو لړلې څخه باندې 23% خزي 35% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو وس مهال روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغو کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نشدی یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادرک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر سنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ګڼ شمیر خبريالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوی دی. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دند په یو اونۍ کې پای ته رسیدو ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 13 مل افغانستان وتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په محل لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 16 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډیر افغانان ووژل شو. اوکرایني چارواکو وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پنخه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتل دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې پنکه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګند کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریس پیاوړی کړي. تاسو زموږ غلاز د رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند ووري. د خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. ولدا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د زینو پوهنتونونو د شریعت پوهنځي استادان منتخب کړي دي
چې زینو استادان فوق شوي دي او زین استادان بیا تبدیل شوي دي کډری بوستونه ادري بوستونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واوري. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ترغلي ناروغان او پایوازان د درمل او روغتيي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مده سخته پرته ده. دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګر د په بارا کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید په هنتون ادارې ته د دې په هنتون د ول لس استادانو د منفقه مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید په هنتون زین استادانو چې د منفقه شو یو په نوملړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنه په دې اړه جواب نه کړیو. د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک په هنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید په هنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدری بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یو هنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استول وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید په هنتون د شریعت په د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
نو ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونو اداري بستونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ دی او غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼ شمېر استادانو سره پوهنتون سره زما ته پته
ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقه خبره خبره سوي ده. د دغه پوهنتون یو مسل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولسنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاستوراندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښ استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقیدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو په انځي استادان منفک شوی دي. دا په داسې حال کې چې دغه استادان لکلونو تجربه او سربېره علمي کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو په انځي استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله د اوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دغه تحرکات یا دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګورئ که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لرې کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لرې کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي نکي آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل ځلبانه فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بل خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت پانځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یوه لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې که شوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تاسف خبره ده. او باید اهل دا مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف او دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي. دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا کله لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده به چې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات علی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لاس کاله شل کاله یا پنځلس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکار شي نو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدی ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه دغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بلشک
استاد دا په دې معنی یعنی زین استادان چې منفق شوی دی دوی له یو خاص مفکورې سره ول زکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او حالت کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو تدری علمي معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکورې سره سم د استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي په دې برخه کې استادانو زده کړی دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفق کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی د استادان یو خاص مفکوره باندې ول د استادان یو خاص ډلې پورې ول ک کومه بل خبره ده
د سه چې د استادان پیژنم چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یا مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي که سلفیت وایو سم واضح درته وایم سلفیت فکر وایو یو ډېره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډېرې قربانیانې ورکړي دي نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چېرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي که هغه مذهبي که غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوی باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره داره که دغه سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاسه ورکي او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکي څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پوهنځي کې ډېر کم محصلین جذبوي یا بېخي نه جذبوي کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شهادتنامې چې کله د فارغی یا دوی مثلا یونسکرو دوی داسې فیصلې ونی کې چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پوهنځي بل مهمه خبره داده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مولوی صاحبانو ته او د دولت او د امارت اغه مشرانو ته دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دی باندې خفدي چې مونږ ته نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکې د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خواندان دي او د علم او د اراده خواندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسیدلی دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مولانا سره او سازمان سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سکولران دي یا مثلا نور دي یا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هانتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سر په خبرونه کې چې خپل نظر را سر شریک له دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
فرانسوی چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوی ورځپاڼه د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتی همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې وجدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنې په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسټه د بریټ پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حمله اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا بریټ ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زمونږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه را رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لږ تر لږه 130 کسان وژلې دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشې د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پاوز او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شو چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیره په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په اومباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار میرویس هوزوی روختون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل د روختون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی یې وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس هوزوی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز.
پنځه ستنې په بایر اورو مې نه تنه په بایر کوو لږه بلانه دوه سنه د پټا دي شولې خبره ده سارو ساري د لسترګې واښته مې ورنې په تکر من جوړه مې چې دغه څه جنرال کې وته ویل لږه څه
دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو لامل په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستي بندي شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه ملته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدای غدا پرته دا وس دا کان لو پلاستر و شو با ټولم پکې ماته او موږ اوستره دا غریبې تراس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چاشې ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهمو څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی م پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته د دل تر اعظم شربت هم په بادي د کلینیم په بادي سیروم هم په بادي د شینګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د آزادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یو پوسټه د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت دوی دی.